روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
سلامونه ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته مو زه فرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت تر کلی کوم. نن یک شنبه په افغانستان کې د لوی اختر دویمه ورځ ده. د چې اختر دی خلکو قربانیګانې کړي دي او د اختر لپاره یې هم آمادګیانې نیولې وي. کلچې، کیک، وچه میوه، تازه میوه او غوښه، د دې ټولو ګډ خوړل معدې باندې څومره فشار راوړي؟ تاسې کله چې خوراک کوئ آیا د توازن په پام کې نیسئ؟ چې که په سهار کې مو کلچې خوړلې وي، غرمه کې باید څه وخورئ یا شپې باید څه وخورئ؟ کله چې د قربانۍ غوښه خورئ په کومه اندازه باید غوښه وخورئ تر څو معده مو تر فشار لاندې رانشي او له ستونزو سره مخ نشي؟ څومره کسان په دې وخت کې د معدې ستونزه ورته پیدا کیږي؟ د دې لپاره چې ډوډۍ مو هضم شي، پیپسي، کولا دا شیان څکئ، او که نه خوراک په کومه اندازه کوئ یا په اندازه یې کوئ. نن خبرونه کې پرې خبرې کوو که چیرې تاسې له اندازې ډېر خوراک وکئ، ستاسې معده څومره تر فشار لاندې راځي، کومو ستونزو سره مخ کیږي، او څنګه کولای شئ چې منظم خوراک وکړئ تر څو د اختر په شپو ورځو کې ناروغه نشئ. په خبرونه کې راسره ډاکټر محمد اکرام ملک سید دی. تاسې ستړي مشئ، خبرونه ته په خیر راغلی ډاکټر صاحب. د اختر په شپو ورځو کې زیاتره کسان ډاکټر صاحب ستونزې دا وي چې خوراک ورنه ډیریږي او خواږه خوري، ترخه مور پسې خوري، ځکه چې یو طرف ته کبابونه خلک پخي، غوښې ډېرې وي، بل طرف ته د اختر میوې وي، خواږه وي پکې. څنګه دغه د ډوډۍ خوړلو کې توازن وساتو او څه وخورو چې تر څو وکولی شو معده په دغې وخت کې ډېر فشار به رانه شي؟
فرید جان، لومړی خو زما نوم لږ څه ناسم واخېست، تاسې هغه وروسته اصلاح شي. خو زه به اورېدونکو ته لومړی د اختر مبارکي ووایم او اوس به راشم ستاسو پوښتنې ته. نو دا وچې توازن ساتل خو اصل یو طبیعي شی دی. انسان باید خپلې معدې ته وګوري، خپل حال ته وګوري. اصلا د انسان بدن کې معده کې داسې یو څوک شته چې هغې ته وایي چې اوس پاس کړه. اصلا دا یو طبیعي شی دی، خپله سره خپله اصلا بسوي. خو ځینې حالات دي چې هغې کې بیا نو سره توازن د لاسه ورکوي او بیا نو بیا د ډېر شیونه خوري او د هغې پایله به دا وي چې انسان به په ډېرو ستونزو اخته کېږي، روغتیایي ستونزو باندې به اخته کېږي، په تکلیفونو، په دردونو به اخته کېږي. دا چې کوم ستونزې دي تېل دې برخه کې به لږ څه وروسته بیا وقع کېږو.
ولې دغه توازن د خلکو نه خطا کېږي د اخترونو کې؟ ځکه کله کله ډېر داسې شوي دي چې سهار کې موږ کلچې وخورو یا خواږه وخورو، میوه وچه میوه وخورو چې چیرته مېلمانه تللي و، بیا غرمه کې ورپسې غوښه شي، بیا شپې غوښه وي. څنګه کولی شو دا توازن وساتو؟
فرید جانې، دا خو نو داسې دی چې څو لاملونه لري. یو خو داسې ووایم چې د افغانستان ډېره برخه خلک بې وزله دي، او بې وزله دا چې هغوی ته په میاشتو کلو کې حتی غوښه نه رسیږي. نو کله چې قرباني وشي دغه بې وزله خلکو ته چې غوښه ورسیږي، نو دوی که چېرته غوښه لږ څه زیاته وي، دوی خو په کور کې د بې وزلۍ له اړخه دوی خو څه فریج نه لري، یخچالونه نه لري، کنګل ځایونه نه لري، دوی نه خو غوښه خوسا کیږي. دوی مجبور دغه غوښه پخه کړي، او که پخه شوې هم دا سره چې پخه شوې غوښه لږ څه ډېر ساتل کېږي نسبت خامې ته، خو بیا هم ډېر وخت، بیخي ډېر وخت نه ساتل کېږي، سره یې تازه 15 ورځې وساتي. نو په دې اساس دغه بې وزله خلک ته غوښه بیا ځای په ځای هماغه لنډ وخت کې خوري. نو دا دی چې دوی د بې وزلۍ یو نښه ده چې دوی مجبوره دي. بل دا چې ډېر وخت یو چا چې میاشت چې کلونه غوښه نه خوري، یو ناڅابه چې ورته ډېر ورسېږي، نو سړی بیا نو ډېر خوري. دا یو علت دی. بل دا مخکې مې یاده کړه چې د نه ساتل کېدو علت یې هم یو علت کېدای شي چې دوی وایي چې ښه څنګه کړو، نو غوښه دا ساتلی نه شي، خوسا کېږي، مجبور یې وخورو که نه. دا خو د بې وزلۍ نښه شوه. که چېرته داسې وایي چې د اقتصاد خلکو ښه وایي، نو دوی ته مجبوریت بیا نه و چې ټول یو دم وخوري، دوی به ساتلی شو بلې ورځې ته. دا شو یو لامل. راغلو بلې ته هغه کسان چې اقتصاد نسبتاً ښه دی، هلته زمونږ د هېواد بیا ځینې ناسم دودونه دي. ناسم دودونه دا دی چې یو چا کور ته لاړ شي، د بیلګې په توګه د غرمې مال ده موږ سره ناشتی ده یو کس بیا پاتې کې د میلما د قدر د پاره پاتې کې خپل هغه بیا لاس باندې غوښه وخت د هغې مخکې بیا کې نه دا به خوره وخوره داسې نو دا بل یو غلط شی شو کله چې یو چیرته ځي خو صحیح ده چې آداب و نکار اخلي بل چېرته بې حده ډېر نه خوري بازې ده چې هر هېواد کې چې د افغانستان نه نیولی تر اروپا او امریکې پورې چې لاړ شي یو څوک چې د یو میلمه په حیث یو کوربه کور ته لاړ شي بې انصافي وکړي او ډېر شی نه وخوري نو هر کوربه چې بیا پرې خانې کې یاره ده د خو آداب زه نه دي بې حده ډېر خوري نو په دې اساس باندې ځینې کسان دي هغوی یوازې د چې لږ احتیاط کوي ډېر نه خوري خو په عام ډول باندې یو سړی چې ډوډۍ ته لا هلته نو داسې نه ده چې بیخي به سړی ډوډۍ نه خوري واضح ده هر څوک خپل حد باندې ډوډۍ خوري خو دا بیا د کوربه زیاتی ده چې هغه ته بیا اخله ګزاره واچه او ورته واچه خوره
کوربه شکایتونه کله کله کوي ډاکټر صاحب وایي چې دا خو موږ تاسو ته پخ کړی وخوري نو موږ خو بل چا ته نه وو پخ کړی هغه میلمه فکر نه کوي مجبوریږي چې ورته وایي چې تا ته مې پخ کړی بل چا ته خو مې نه پخ کړی
نو تا خو تاسو شاید چې سره یو بل ته وایي سره به په مسلحت باندې وو کې په یو بل سره په تفاهم باندې وو کې چې ډېره خوندوره ډوډۍ ده خو زه کوم معده کې مې ځای نه شته غواړي چې زما په عذاب کې دومره زما به معده کې دومره گنجایش ده اضافه گنجایش په کې نه شته که نه داسې نو سړی به د کوربه په حیث دا زیاتی ونه کړي چې هغوی ته زیاته ورکړي نه خوره نو تاسې نو دا یو بل علت دی چې سړی به توازن د لاسه ورکړي ځینې کسان بیا فکر نه کوي چې هغه وایي چې والله دا ډېره بې خونده ده مجبور وخورم که نه هغه بیا خفه کېږي نو دغه شیونه باید نو ودوسي نو دغه دوم شی چې زما په فکر کې وګرځي
او ډاکټر صاحب د غوښې خوړل داسې یادونه وکړي چې په افغانستان کې ډېر کسان له مودو وروسته غوښه خوري غوښه څومره ثقيله ده معده څومره زموالی شي لکه هغې نه مخکې چا ترکاري باب خوړلی وي یا همدا میوه یې خوړلې وي او غوښه په ډېره اندازه واخلي دا څومره په معده فشار راوړي
پنځه جنې داسې به ویم چې غوښه چې ده البته یو برخه ده چې هغوی ته موږ سره غوښه ووایو یو برخه ده چې هغې کې بیا وازده ډېره ده نو غوښه که داسې وي چې ډېره وازدهنه غوښه ده نو د هغې خوراک چې وګوري هغې کې ډېره وازده ده د هغې خوراک ثقیل ده نسبت هغه غوښې ته چې نسبتاً بې غوره ده بیا بل غوښه که ووایي چې آیا دا سپینه غوښه ده او که سره غوښه ده هغه سپینه غوښه مطلب د چرګو د الوتونکو دا مطلب دی د الوتونکو غوښه کې بیا دومره ډېر غوړ نشته د هغې ازمول څه اسان ده نسبت هغه سرې غوښې ته بل هغه کسان کله کله فکر کوي چې دا خو دا سره غوښه ده دی کې بیا نو دومره وازده نشته نو فکر کوي چې دی کې دا تاوان به نه کوي خبر ده چې خپله د نن هغه سرې غوښې کې هم کافي اندازه وازده ده نو هغه یعنې غوړ انسان ته هم ډېر تاوان نه رسوي رښتیا ماتوي بل راغلو دې ته چې خپله غوښه چې ده نه یوازې معدې دپاره تکلیف پیدا کوي چې یو ډېر غټ باس دی کوم وخت ډېر پخوا د ازادي راډیو کې ما خپرونه درلوده دې برخه کې چې د نقرس مرض چې ورته وایي ډېره غوښه انسان ته د نقرس ناروغۍ پیدا کوي تکلیفونه پیدا کوي نو دې برخه کې کوم وخت او موقع و دې برخه کې علاوه یو 50 دقیقې خو سره خبرې کوي چې نقرس ناروغۍ برخه کې نو دا تکلیف هم سره ته پیدا کوي نو یو ډېره لنډه اشاره به وکړم هغه څوک چې غوښه ډېرې خوري نو کله دا چې کېږي چې نیمه شپه یو نه تاب فکر کوي چې زما ته په خېده یو د غټې ګوتې یو بند چې ده هغه نو ته وایي چې چا پرې یو بم کې ایښی ده دغه څه ډېر سخت تک کوي یو نه تاب چې دا د نقرس ناروغۍ یوه نښه ده البته نښې زختې دي نو اوس نو راغلو ستاسې پوښتنې چې غوښه چې ده یو خو دا چې غوړ لري غوړ چې ده د وخت چې زیات یې هغه بیا حیواني غوړ غوړ حیواني غوړ چې ده یو ناسالمه غوړ دی نو هغه چې زیات انسان ته تاوانونه کوي مختلف تاوانونه چې پخوانۍ خبرونه کې هم پکې خبرې شوي دي بل دا چې سړي ته نقرس تکلیف پیدا کوي او بل دا چې کله چې سړی غوړه غوښه وخوري نو هغه کله کله داسې چې د انسان معده فعالیت ډېر نشي کولی فعالیت مطلب دا دی چې یعنې هغه معده نشي تشېدلی حتی کله کله 15 شپږ 8 لس 12 ساعتو پورې کوم شی چې سړي خوړلی دی هغه معده کې پاتې کېږي هغه تشېږي نه معده ځکه چې د انسان د معدې عضلات ورسره داسې فالج غوندي شي یعنی سس چی حرکت نشی کوله نو هغه په سر کې استو یا بل شي کول چې مل چې وسره وکړي په ټول په میتا کې پاتې کیږي یا تک ته کیږي نه کول مو ته ځکه چې غوړ د انسان ته میته حرکت سس دی
تاسو نه کسان چې خوراک ډیر د اختر په شپو ورځو کې وکي بیا دوی د لپاره چې د ډوډۍ از مشي په خصوص شپې طرف نه بیا ور پسې کولا او پیپسی اخلي داتسکی دا واقعا مرسته کوي چې ډوډۍ از مشي کنه نور میو فشار راوړي په میده باندې
نه دا غیر دین چې میده باندې فشار راولي از میته ته خاصه ګټه نشي رسولی نو علته دا ده چې خپل کولا او پیپسی تر شینې چې ډیر خواږه دي خواږه لا پس انسان ته تاوانونه رسوي نو دا یو غلط فکر زه کولا او پیپسی به سره وسکم او ډوډۍ به مې هضم شي خو دا چې اول سره د اعتدال نه کار واخلي او ډیره ونه خوري او که چېرته بیا تاسې وایه چې څوک نو چانه لکه ډوډۍ زیاته شوې ده نو هغې دپاره باید ښه به دی چې سړی حرکت وکړي نو حرکت باندې بیا په رښتیا د انسان ضرورت زیاتېږي د ډوډۍ د هضمولو دپاره یعنی عضلات چې دي هغه ضرورت لري چې هغې ته کاربوهایډریټ یا ګلوکوز ورسیږي نو مجبور دی د انسان خپل ټول هغه میتابولیزم یعنی د ډوډۍ هضمولو سیستم بیا په فعالیت راځي نو دا یې ښه لاره ده نسبتي ته چوکولا یا پیپسی سوبسکي
او ډاکټر صاحب هغه کسان چې د اختر په شپو ورځو کې ګډوډ خوراک کوي خوږم خوري ترخم خوري غوښم خوري دوی ته مخابرت ساده بخصوص هغه کسان چې رژیم کوي
رژیم باندې په نشم مطلب څه دی
رژیم نیولای وي او د اختر په شپو ورځو کې دوی ډیر خوړو سره یو ځلې مخ شي دوی ته تاسو ته ویل غواړي چې ترڅو وکولای شي هغه خپل وزن عادي وساتي ډیر ونه نشي دی شپو ورځو کې
نو د وزن د پاره خو خبره ده چې سړی باید څنګه چې تصمیم نیولای دی چې خپل وزن کم کړي مغه ډول باندې وځي مخکې درځي پرله دې چې د ډاکټر سپیورز دی نو سره به تاسو ته کوم څه کچا مثال په توګه غوخه ډیره خوړلې نو دا غي بدل کې به کوشش وکړي چې هغه لکه غوړونه لکه پرېږي چې ځکه خپل غوخه کې هم غوښتا نو دا په غوړ باندې پکې وانه چول شي یا دا چې په عین وخت کې چې غوخه ډیره خوړلې نو بعد د نورو ډوډۍ باندې په ډیره سپادونی کارول هایټ نمې مطلب ده چې دا زیاتره غنم باب او ریجی باب او کچالان باب دغه شي نه دي نو دینه باید ډېر استفاده ونی شي نو یو ځین نه کې یو ځی کې سړی باید لږ څه کمې بیا پکې راولي نو که غوښه یو پټه زیاته شي غوښه دوه سره کم کې ډوډۍ باب ریجی باب کچالان باب دغه شي نه دي ور سره کم کې او که تاسو نه کوته نو نو د تبام تکلیفونه دې چې وزن باور سره زیاتېږي نو
د اختر په شپو ورځو کې چې خلک ډېر غوخه خوري د دوی یو استدلال دا وي چې دوی یوازې لکه غوخه خوري او دا ډېر تاثیر نه کوي په وزن باندې واقعا هم داسې ده
نه دا چې وایم د سینه چې غوخه باندې وزن زیاتېږي بلکې غوخه چې ډېر خوري هغه باندې هم وزن زیاتېږي بل دا چې مخکې مې یاد کړه چې غوخه چې زیاته شوه هغه نه بیا نو دا نه قرس تکلیف سړي ته پیدا کیږي نو دا نه سلام چې جوه خواز نه زیاتې
د اپنډکس په اړه کرته وای او دا اسهالات او د تورته ناروغیان چې بخترونه کې پیدا کیږي استفراق خلقي د دې وجه څه کېدلای شي آیا یوازې لته هم د ډیر خوراک ده او کنه تر شای نورې لته نه وي
مطلب هم کانګه وا
کانګه اسهالات وی او سر پڅن کې کزنې کسان اپنډکس کیږي
اپنډکس خو بل څه ده مطلب هغه خو اپنډکس خو داسې چې د کولمې او برخه ده چې هغه پر سی کې التهاب کیږي میکروب کیږي هغه بالکل ځانګړی مفاصل هغه خوراک پورې هیڅ اړه نه لري د اپنډکس کولمې او برخه ده هغه نو چې وګوري د آسیا نه نیولې ته اروپا او امریکا دې ځای نه پورې دا الکه څه 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 کې معلوم نه چې ولې دا چې کیږي یعنی هیڅ رقم خوراک پورې دا اړه نه لري زوړ ځوان او د هر هیواد د حتی یو څوک چې ډېر ډنګر وي او ویخي هغه روزنه نیسي هغه ته هم کېږي روزنه نشته یو نه صاحب د اپنډکس تکلیف ورته پیدا شي. نو څومره چې ماته پته ده زموږ د کرکټ لوبغاړو نه یو کس په دې هېواد نه بهر یو ډېرې مهمې لوبې کې وو، هلته ورته اپنډکس کولمې تکلیف پیدا شو، بیا مالته عملیات شو. هلته بې د دې چې فرزنده یې اختر و یا ډېر شهین یې خوړل دي، بلکې دی خود خپل د ټرینر د کنټرول لاندې وو. نو په دې اساس باندې اپنډکس بېخیل بل باس دی. راغلو دې ته چې دا د تاسې ولټۍ کول، کانګه کول، نس ناسته کول، دا نو د هم ډېر الکترونونه لري. د کانګې کولو الکترونه دا دی چې معده کې یو شی نه شي پاتې کېدی، معده خپله عصبي شوې، نارامه شوې ده. دې دپاره هم بیا الکترونه لري شته. الکترونه دا دي، یا دا چې یو څوک ده بې حده ډېر تند شی نه، لکه مرچ، سرکه، لیمو، دغه شیونه که ډېر وخوري چې ازمولی نه شي، نو په دې اساس باندې د معدې دیوالونه تخریشیږي. نو هغه چې تخریش شو، هغې ته حتی السر چې ورته وایي یا قرحه ورته پیدا کېږي نو هغه کسانو ته بیا یو نه خیدا ده چې د چا حتی کله کله حتی معدې نه وینه بیا راوځي. نو دا هغې بیا یو نه خطا ده چې د هغې یو اشتها خرابیږي ورسره، او بل هغه ډوډۍ بیا ډېر وخت په معده کې ساتل کېږي نه، هغه بیا سړی کانګه کوي. او بل کله کله ځینې شیونه چې ډېر مختلف شیونه چې سړی وخوري، نو یو بل سره د مختلف خوراکونه تعامل کوي، دا معنی چې نه لګېږي یو بل سره، نو دا هم ته بیا د دې باعث کېږي چې سړی کانګه وکړي. او راغلو نس ناسته چې خپله د ډېر وخت نس ناسته، هغه انتاني لاملونه لري. انتان نه مطلب دا دی چې یا ویروسونه وي او یا بکتریا اوسي، یا ځینې نور شیونه هم شته، یا امیبونه او دا شیونه دي سړي ته هغه نس ناسته پیدا کوي. نو هغه البته ډېره برخه یې چې د تناول اوبو نه پیدا کېږي سړي ته، ناول خوراک نه پیدا کېږي، هغه خوراک چې خوښه نه ده بلکې خام ده، همداسې خوړل کېږي. د بېلګې په توګه وایم که څوک پر نیوزي کې پاڼي والا شی نه کاوه ده، یا دا چې د ملې پاڼې دي هغه اندل شوي نه دي، ناولې دي، هغه چې سړی وخوري نو هغې په اساس باندې واضح ده ویروسونه په هغې باندې دي، میکروبونه په هغې باندې دي، حتی تر امیګونو پورې هم کېدای شي. نو په دې باندې بیا سړي ته د نس ناسته پیدا کېږي. او ډېر لږ وخت کېږي چې دا د دې علت د اتاشه نه اوسي، بلکې مختلف ګډوډ شیونه چې څوک وخوري. مثال په توګه ځینې کسان دي چې د شیدو طاقت نه لري، یا هغه چې شیدو اوسکي نس ناسته ورته پیدا کېږي. نو دوی خو بېوزلې هېواد کې لکه افغانستان غوندې، مثال په توګه اختر وخت کې یو چېرته لاړ شي، هلته یو کوربه ورته شیدو وړاندې کړي، او ده په غیر د ماشوموالۍ نه چې د مور شیدې اسکي، بیا په ژوند کې شیدې نه اسکي، هلته شیدو ورته وړاندې شي، د ده بدن بغت نه دی شیدو سره، نو کېدای شي د نس ناسته ورته پیدا شي. بې د دې چې کوم ویروس اوسي، میکروب اوسي، یا کوم امیب ورته اوسي، دغه شیونه لامل کېدای شي د نس ناسته.
او اوس خو چون اختر ده، او خلک راغ وخی ډیر دی، سرغه غوخم وی، کوفته مرنه جوړی، کباب مرنه کوي، دوکی والا غوخم وی، دغه غوخه په کوم شکل خوړلې خدي، جوش کولې، یا کبابونه ورنه جوړول، کم ډول باید خوړل شي؟
لومړی باید تاسو وایم فریده جانې چې غوخه باید په اور باندې، اور مې مطلب دا دی یعنی په خشي، او خامه و نه خوړل شي. خامه په دې خبره کوم افغانستان کې اوسلو کېدای شي، ځینې هېوادونه کې دا چې خامه مونږ ځناور خو نه چې خامه غوښه وکړو. مونږ چې دا خبرې په دې واسطه چې اروپا کې له بده مرغه دا شی نه شته، دلته هغه ځینې کسان دي چې دا سره غوښه چې ده هغې کوفته کوي، کوفته یې ده لږ د کوچو غونې په ډوډۍ سولوي. نو دا چې ده، نو دا خبره کوم چې دا یو غیر سالم شی ده، ناسالم کار ده چې اروپا کې دوی ورته تاتار ورته وایي. هغه غوښه چې کوفته شوې ده او ډوډۍ باندې سودول کېږي، هغه ډېره قیمتي هم ده، حتی دا په دلته اروپا مغازو کې ډېره قیمتي ډول باندې دا خرڅېږي، او خلک یې سولوي په ډوډۍ باندې. نو دا یو ناسالم کار ده. نو فضل خدای د افغانستان کې دننه خو څوک دا کار نه کوي، یوازې اروپایي شي افغانان ته وایم، هغوی به دا کار کوي. خو دننه افغانستان کې غوښه پخه شي، راغلو دې ته چې آیا هغه کباب شي که ویش شول شي او یا دا داعش کې کېښودل شي، هغه نه د هر چا خپل خونده پورې ده، تبې پورې ده. مهمه دا ده چې چې غوښه باید ځینې ځینې کسان اوس بیا اروپا ته راځم په نشین چې کبابې د خپل رستوران او حالات چې هغه ته وایي چې نه نه داسې باید اوسي چې بیخي کباب شي نه یي مینس کې یو کوټه وینه باید پاتې شي زه چې غوښوم باید یو تاسو کې غونډه چې سره غونډه نه غونډه یو شتي نه راځي هغه نه خوښيږي نو دا هم یو ناسالم مغزاده دوی باید ورځي دغه وایم غوښه باید داسې وسی په سما پخ شي وسی باید په د کی شوشي او کټ کباب ډول شي یا داش کی خود شي دا مهمه نه ده دا چې خپل خواخه هر رقم چې د چا خوخي څنګه چې غني خان یو شي چې ولې چې خدای دې هغه در کی چې استا په خله سما ان د چا په خله چې سما وي بس ما غته خوري
د خبره خو مخکې متاسیته کړ خو یو ځل بیا د اوریدونکو د لا په هوی لپاره تاسو وویل چې خوراک باید سره مکس نشي او که کوم شان لکه وبل سره خند لګیږي چې د سبب کیږي یو څو کانګ وکړي اوس غوښه ډېرې دي او دختر میوه او کلچې او کیک خلک څه وکړي کوم وخت غوښه وخوري کوم وخت کیک او کلچې وخوري
نو کیک او کلچې د غوښې په مقایسه باندې نسبتا زر هضمي دي هغه سره کوي چې د مثال په توګه د تخت په وخت وخوري او هغه نه وروسته کداسي چې د یو سره د خپلوانو کره ځي هغه نه وروسته نور خپلوانو کره ځي نو ټول خو به ګاډي نه لري چې په کې لاچی ځینې کسان یو برخه په پخو ځي ځینې به بیا خاري بسونو کې ځي دا د کورنه تر بسونو پورې خو یو ټوټه لار ده نو دا کلچې ملچې زر هضمي نو راغل د واخې پښتنې ته د واخې ورخه کې به بایدو ما چې نو واخې چې دا اصلا سالم تغذیه دا ده چې اصلا په اونۍ کې باید د 300 ګرام واخې تیرند شي نو 300 ګرام په اوو ورځو کې چې وګوري کنه د ورځې او دا چې په فکر کې چې 100 ګرام نه هم ډیر کاته دا چې 100 ګرام که تورې دي ته خو یو ورځ کې 100 ګرام کې 100 ګرام نه چې 300 ګرام چې صاحب کې تورې دي نه لګا په خای سړی ته اجازه ده چې سړی وخوري کنه نه سي نو لومړی دا وایي اول بعد په خای کې اعتدال وکړي بیا که وخه خوري نو هغه په ګرمۍ کې چې ما کې خي دا ورځ بیا وکړه د نسبتا او سره ګرځي حرکت کوي دا غي هضمول اسان دي او که سره د شپې بیا د غوښه وخوري دا د شپې بیا څنګه چې یاد مخکې یاد کړه غوښه چې دا هغه پټ غوړ لري یعنی هغه تک سره غوښه چې دا هغه د غوړ نه د هغه کې غوړ دي نو که د شپې څوک بیا غوښه وخوري دا معنا چې هغه کې غوړ موجود دي پټ غوړ موجود دي نو هغه کې بیا معده د انسان دومره غیر فعال کیږي چې ټوله شپه د دې معده نه تشيږي اغه یو خو پروت ده دا انسان بل غوخه خوړلې غوخه کې به غوړ موجود ده نو دا په دې اساس سر چې پورته شي اصل هیڅ ځای پورته نه پیشته ده نو دې لپاره به د شپې سره د نسبتا سپک شی وکړي که د مثال په توګه وایم که څوک روغ ده د شکرې تکلیف نه لري نو هغه که د شپې کلچې باب وخوري او یو څه قدم ورسره ووهي دا هغې ازمول ډېر اسانه ده نسبت دې ته چې غوښه وخوري او که سهار وخته پورته کېږي چې نیمه مرۍ به حتی خوړی نه شي
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب کور مودان لکه څنګه مو چې تاسو سره ژمنه کړې وه چې د خپرونې په اوله برخه کې به راسره یاستئ په دویمه برخه کې به اورېدونکو ته د دې لپاره چې اختر دی تاسو ورته لارښوونې وکړئ چې په خوراک کې دوی باید څنګه احتیاط وکړي څه باید وخوري په کوم وخت کې وخوري او د تاسو وخت نه مننه چې راغلئ په دې اختر کې مو ځان بې کاره کړ او پروګرام کې مو راسره ګډون وکړو
مهرباني په مینه په خوښۍ
ژوندۍ اوسې کور مو ودان اوریدونکو د خبرونې د منیما نیمایي سندرو ته ځانګړې شوې ده ورزو سندریا ورو تاسیم په لیو بخون کې خدای تعالی سپارم د صدر رادیو نور پروګرامونه ما هیروي
توی چه اوخ کتو یا ولو تا دی پرین خودم توی چه اوخ کتو یا ولو تا دی پرین خودم دا جمله پاتش واو یلو تا دی پرین خودم تا سرمین لرم تا سرمین لرم تا سرمین لرم تا سرمین لرم د قدم خاورو خلا ولو تا دی پرین خودم د قدم خاورو خلا ولو تا دی پرین خودم دا جمله پاتش واو یلو تا دی پرین خودم تا سرمین لرم تا
جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان دے وطن
سر لجام را بہ دلی اوبا ہاد یقین لگی جی راز جی دلی لحظہ تاپ کت مندلی ماپ کت رکڑی تی تقدیر خوڑلی تی نصیب وجلی تد ٹپنو کوری تاپ کی غم مندلی زد دی دور انسان ماپ کی چورکڑی داستا پراندی گلی مامی ددواڑو استر گجر ارکڑی درتا قتلی نشم درتا جڑلی نشم تا آوری دلی نشم سات رہنو لبی یاد گیش کی ہمی بلی نشم او
نئی 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 یار کھڑا گلی وائی گلی وائی کم خوشال اختر ته چلا لیر ازی لا لیر ازی لا لیر ازی سم سمي هم زلو خپل سره گای رازی سره گای رازی سومر زای لریز ما پر سره گی اهرا گی اهرا سره گی اهرا کم بسام قربان ستا پر زوانی یارا نی یارا مسافر سکو ہے اختر ہے اختر سنگم پر ورجو ہاوڑی ہے تن کروی اتن کروی آئے تن کروی شرنگ دفع سے باجب خوان کروی خوان کروی دا اختر روز کی رات را کچنگ غالا وجہ پا وجہ گرزو زماشا سرور جانا وجہ پا وجہ گرزو
شاستر ور جانا ور جا پوان جگریزو تا حق تر واسکی را تر شالی دل نغوارم سام غبارا ورقا شالی دل نغوارم سام غبارا تئی بازاری زانے کڑو تان کنارا ہے او بے وفا بے وفا بے وفا او بے وفا او بے وفا بے وفا بے وفا او بے وفا دروایا مخکارا نکرم ستایاری دا در دوایا مخکارا نتی روم جون بنور دا ستا پا سہارا ہے او ظالما 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 او ظالما او ظالما 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 او ظالما عشق کی آوارا مالا دی سادا زڑگے کو ڈیر پارا پارا حشولا چتا پل اصلی اکڑا لخکارا اے مارا ہم شادا سرا کولا گزارا ہے او بے وفا بے وفا بے وفا او بے وفا او بے وفا بے وفا بے وفا او بے وفا
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501
چوئس مینا دې زمو